واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وان احمد الله ارچوال
د افغانستان د مطالعې ډله وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په بیړه وتلو په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې احتمال زیات کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی لوی درستیز او د افغانستان د مطالعې ډلې د رئیس پلاوی غړي جنرال جوزف ډنفورد پرون افغانستان د یو ماتیدونکو دولت سختن وباله او وی ویل چې د سولې مذاکراتو په سولایز توګه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو رښتینی فرصت برابر کړی دی. خو ډنفورد خبرداري ورکړ چې په دې برخه کې بیړني اقدامات به په افغانستان کې د نظم د لمنځه تللو په سیمه کې د منفي فایلو او د متحده ایالاتو پر وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي لامل شي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د منلو وړ پایلو ته د رسیدلو لپاره باید د سولې بهیر ته زیات وخت ورکړل شي او د دې کار لپاره باید د متر میاشتې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضربوله جل د تمدیدېدلو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې پیل شي. د افغانستان د مطالعې ډلې دغه راز ویلي چې طالبانو له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د مطالعې د ډلې په راپور کې له افغان حکومت څخه هم غوښتنه شوې چې په خنیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي. د افغانستان د مطالعې ډله د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا جوړه شوې او تیر کال یې کار پیل کړی او پرون یې خپل راپور چې پکې د افغانستان د سولې په تړاو وړاندیزونه شامل دي خپور کړ. د افغانستان حکومت او ځینې افغان سیاستوالو دغه راپور مثبت ارزولی خو طالبان د افغانستان د مطالعاتو ډلې راپور نیمګړی بولي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د افغانستان د زعفرانو سګنی حاصلات نږدې 1 ټن ته رسیدلي دي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی رسنوی ته ویلي چې هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فراه او دایکونډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران تولیدوي. رستمی زیاته کړې چې تیر کال کې په نږدې 2900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفرانو په دې وروستیو کې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2020 کال په کلنی راپور کې ویلي چې پر خبریالانو باندې وروستیو هدفي بریدونو د رسنیو د تولید ظرفیت خورا ټیټ کړی او د رسنیو او خبریالانو ترمنځ یې ځاني سانسور پراخ کړی. دا راپور چې په 2020 کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د وضعیت، د خبریالانو د هدفي وژنو، د بیان د ازادۍ حالت او د بیان او رسنیو د ازادۍ پر وضعیت د سولې د پروسې د اغیزو په اړه دی نن خبر شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې راپور کې راغلي چې په 2020 کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 102 پیښې ثبت شوې چې د 2019 په پرتله په کې 6% زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلي چې د کمیټې لخوا د راټولو شویو شمیرو له مخې طالبان او داعش ډلې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالو او ګواښونو د ډیرو پیښو مسؤلیت په غاړه لري او حکومتي مسؤلین او موظفین بیا په دویمه درجه کې دي. تاسو له امریکا غږ راډیو د دې سات خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسیې په رسمي ډول د نیو سټارټ په نوم د اتمي وسلو تړون د 50 کلونو لپاره تمدید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل خلک به له اتمي ګواښونو خوندي کوي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه ګام د وسلو د کنټرول لپاره د خبرو دوام ته لاره برابروي. د نیو سټارټ تړون 2010 کال کې د روسیې او امریکا ترمنځ لاسلیک شو او د 2021 کال د فبروري په 15مه موده پای ته ورسېده. اوس د امریکا نوې ادارې روسیې سره د 50 نورو کلونو لپاره دغه تړون وغځاو او لای خودلی چې دا کار به د وسلو د سیالۍ مخنیوي وکړي. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. دا لایحه یوه ورځ وروسته له دې وړاندیز شوه چې د مسکو یوې محکمې ناوالنی په نږدې 3 کاله بند محکوم کړ. لایحه د امریکا حکومت ته لارښوونه کوي چې معلومه کړي آیا کرملین د امریکا د متحدو ایالاتو د هغو قوانینو سره غړونه کړي چې پر اساس یې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو استعمال منع دي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په 3 ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی دغه سفر داسې مهال ترسره کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهره کوونکو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو نیوکې زیاتې شوې دي. لروسی چارواکو سره د بورل د خبرو یو مهمه موضوع به هم داوی. بورل ټینګار کړي چې دی به په دې سفر کې په دې اړه کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي. دا به له 2018 کال وروسته روسیې ته د اروپایي ټولنې د یو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر وي چې ترسره کوي. مسکو د ناولني د خوشی کېدو لپاره د لویدیز غوښتنو ته پام نه دی کړی. د حقونو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیه او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقداماتو جرړې له دې هیواده به هرته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلي چې تهران او کرملین خپل وګړي په بهر کې په نښه کوي. په راپور کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. د ازادۍ کور چې مرکز یې په امریکا کې دی په یو نوي راپور کې ویلي چې د روسیې حکومت له دې هیواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډېره په بهر کې د هغو کسانو چې په خوا د دوی خپل خلک وو او یا د هغو چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدف وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې راغلی چې تیرو شپږو کلونو کې د نړۍ په کچه له ټولو شپږش هدفي وژنو څخه اووه کې روسیا او پنځو کې ایران رژیم لاس لري. د واکسین ویشلو مؤسسې کوواکس د کووېډ 19 لږ تر لږه 330 میلیونه دوزه واکسین بېوزلو هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ور وسپاري. د دې مؤسسې مشرانو ویلي چې په لومړي پړاو کې به د دوی له لوري ویشل کېدونکي واکسین د 115 هیوادونو 3.3% خلکو ته ورسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي انلین ستراند یو غونډې ته وویل چې د کوواکس د واکسین ورکړه باید د فبروري په پای او د مارچ په لومړیو کې پیل شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د دې خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د عدلیه وزیر فضل احمد معنوي وایي چې له اوږده ځنډ وروسته د افغانستان د طبیعت د اخیستلو پر غوښتنلیکونو باندې د غور بهیر بیرته پیل شوی دی. د عدلیه وزارت د معلوماتو له مخې په روان 1499 لمریز کال کې 1400 تنو د افغانستان د طبیعت د اخیستلو لپاره دغه وزارت ته غوښتنلیکونه سپارلې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوی وی چې د افغان حکومت له خوا نور هوادو وګړو ته چې د افغانستان طبیعت اخلي د طبیعت د اخیستلو بهیر د وګړو ځنورسته بیا تپیل شوې ده. فضل احمد مانوی د پنځمې پورز د حکومت د رسنۍ په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو دروان بهیر په لړ کې خبر اعلان ته ویل چې سکل دی نه سره د افغانستان د طبیعت د اخیستلو وخت لیکونه د عدلی وزارت ته سپارلی.
د سالای گذشته بنا به هدایت ریاست جمهوری
په تیرو کلونو کې د جمهوری ریاست د هدایت لمخې د طبیعت د ترلاسه کولو د اسناد او د اداري پړاوونو بهیر بند وو چې په تیرو دریو میاشتو کې جمهور ریاست ته د یو ورخیز راپور د وړاندې کولو وروسته د عدلیه وزارت بیرته د اجازه ترلاسه کړه. د تابعیت د ترلاسه کولو غوښتونکو ته د قانوني پړاوونو د بهیر په پای کې تابعیت ورکړل شي.
په دغه دیالس بهرنی اوسیدونکو کې د جنوبی کوریا، برتانیا، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران اوسیدونکي شامل دي. د عدلیه وزارت د معلوماتو له مخې سکل 320 افغانانو د افغانستان د تابعیت د پرېښودو لپاره هم وزارت تخپل غوښتنلیکونه سپارلی چې سکل او نورو تیرو کلونو د سپارل شوو غوښتنلیکونو څخه 319 تنو د طبیعت د پرېښودلو اسناد بشپړ شوي او په 340 دوسیو باندې لا هم کار روان دي. هغوی چې د افغانستان د طبیعت د پرېښودو لپاره خپل غوښتنلیکونه د عدلیه وزارت ته سپارلي اوس مهال په ایران، اتریش، هالند، روسیا، ازبکستان، اوکراین، بلغاریا، جاپان او اندونیزیا کې اوسیږي چې دغو هیوادو د قوانینو له مخې د ګونه طبیعت څوک نشي ساتلی. د عدلیه وزیر وویل چې طبیعت د پریخدلو بهیر ډیر پیچلی او اوږد وخت اخلي چې په کوربه هیوادونو کې مشتو افغانانو ته ډیرې ستونزې راولاړي. هغه ویل چې دغه سي افغانانو اسناد د څو حکومتي ادارو په ځانګړي ډول د مرکزي عیسایي مالی وزارت او ملي امنیت دراسات لخوا پلټل کیږي چې خورا زیات وخت اخلي. اوس مهال په افغانستان کې د طبیعت په نوي قانون باندې کار لا روان دی.
بحث طبیعت او ترک طبیعت یک امر
د طبیعت د پریخدلو بحث یو خواشینونکی امر دی، خو متاسفانه یو شمېر افغانان په محدودو هیوادونو کې چې هغوی دوګونه طبیعت نه مني د یو ګواښ سره مخ دي. موږ مجبور یو چې هغوی سره مرسته وکړو، ځکه چې په دغو هیوادونو کې ژوند کوي. د دې لپاره چې په دغو هیوادونو کې ژوند وکړي، د طبیعت د پریښودلو غوښتنه کوي. له بده مرغه چې دا پروسه ډیره پیچلې ده، په دې باندې بحث کوو چې څنګه دا پروسه اسانه کړو.
کم ساخته میتونیم.
خاغلی مانوی وړاندیز وکړ چې د دغسې اسنادو د څېړنې کار دی یوازې د عدلیې وزارت ته وسپارل شي. په تېرو څو باندې څلوېښت کلونو کې په سلګونو زره افغانان د جنګ جګړو او د جګړو څخه د زیږیدلو ناخوالو له امله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي، چې د ایران په ګډون په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوه ګونی طبیعت د نه منلو له امله په دغو هیوادو کې بېش افغانان د کار او د ژوند د تېرولو د نورو چارو دپاره خپل طبیعت پرېښودو ته اړ کېږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا حکومت وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه شرایطو ته په کتو پریکړه کیږي. د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلی چې دوی د هغه سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي چې د افغانستان حکومت پکې مشمولیت ولري. د ناامنیو او جګړو په درشل کې بلګور ملتونو ویلی چې په هرو لسو افغانانو کې څلور تنه له لوږې سره مخامخ دي. نور حال زموږ د همکار احمد شکیب دوست په رپورټ کې واوري.
د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی په پینټاګون کې خبريالانو ته ویلي چې د امریکا نوی حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د خپل پوځیانو د حضور په اړه کوم پریکړه نه ده کړې.
any future د پاولجانو دراستونکو حضور په اړه داسې کومه پریکړه نشته چې زه اعلان کړم. په افغانستان کې د پاولجانو د حضور په اړه راتلونکو پریکړه به د شرایطو پر اساس کیږي.
د طالبانو او امریکا د سولې د تړون لمخې چې تیر کال په دوحه کې لاسلیک شو، ټول بهرنی پوځیان باید د 2020 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. د دفاع وزارت وایان ټینګار کړی چې واشنگټن په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره سیاسي جوړجاړي ته ژمن ده او په دې بهیر کې باید د افغانستان حکومت شامل وي.
مونږ په افغانستان کې د هغه سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوو چې د افغانستان حکومت پکې شامل وي. مونږ څو ځلې ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوو. مونږ به د سیاسي روغې جوړې تر لاسه کېدو نه وروسته هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
د تازه شمیرو لمخې اوس مهال د امریکا 2500 او د ناتو شاوخوا 10000 پوځیان په افغانستان کې ډیر دي. څو ورځې مخکې رويټرز خبري اژانس د ناتو د څلورو جګپړو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې بهرني پوځیان د میله میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د پاتې کېدو تکل لري. امریکایي چارواکي په داسې حال کې د خپل پوځیانو حضور شرایطو پوری تړي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د سر مفتش ادارې سیګار په افغانستان کې د سولې د واقعو په اړه خبرداري ورکړه ده. د سیګار په باور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د امریکا هڅو کومه خاصه پایله نه لرله. د بلې خوا څو لسیزو جګړو او د ولسونو د بې ځای کېدو، اقلیمي بدلونونو او اوس د کورونا وبا له کبله د افغانستان نیمایي نفوس عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مرستیال رامش راجا سنگ هم یوې غونډې ته ویلي چې سږ کال د اړمنو کسانو شمیر دوه چنده شوی دی.
The number of people in need has doubled from 9.4 million عمومي نفوس څخه د اړمنو خلکو شمیر په 2000 کال کې 9.4 نه په 2021 کال کې 13.4 میلیون تل ور شوې دی. اوس په لاسو کسانو کې څلور تنه لږ سره مخامخ دي. دا په دې معنی ده چې تناسه او 11 میلیون خلک په کلکیچ کې دي او یا تر مارچ میاشتې پورې به د خوراک د مسؤلیت یا نه خوندیتوب په عاجل مرحله کې وي. کله چې د نوي کال پړاو پیلېږي، تقریبا د ټولو ماشومانو نیمایي برخه به خوارزوا کې وي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي عادل راس په شمول د غوړو هیوادونو چارواکو د سه شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لالارې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه مجلس درلود. مېرمن راز د غونډې برخوال ته وویل چې د طالبانو د بریدونو له وجې امنیتي وضعیت د خرابېدو په لور روان دی.
COVID-19 کرونا وایرس زموږ اقتصاد ته زیان رسولې. ملیونونه کسانې بې وزلۍ ته اړګړي او بیکاری رامنځته کړې ده. همدارنګ اوباد دې لامل شوی چې لګاونډي هیوادونو نه د پاموړ کډوال بیرته هیواد ته ستنې شي. دغه چارې له اوبا سره په ګډه د کورونا یو بې ځای شویو کسانو شمیر هم زیات کړی دی. د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بې رحمت او تریخوالي د زیاتېدو له وجې امنیتي وضعیت هم په خرابېدو دی.
لبل خو د افغانستان ولسمشر نن په ارک کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د بحران مدیریت او د استراري حالاتو د کمیسیون لوی وغړي یانس لینارچیچ سره مجلس کړی دی. د ارګ پیلمی کې راغلی چې اروپایي ټولنه به خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي او دغه مرستې به د بی طرفۍ او خپلواکۍ پر اصول تر سره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د ملي پخلاینی عالی شورا وايي طالبان د سولې دوهم پړاو مذاکراتو د پیلېدو سره علاقه نه لري. د شورا مرستيال اسدالله سعادت زموږ د همکار وحید فیضی سره په برکه کې ویلي په اوس وخت کې د موقت حکومت د طرح وړاندې کول د سولې د مذاکراتو سره مرسته نه کوي، بلکې د سولې مذاکرات منحرف کوي، ځکه تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ستونزه حل شوې نه ده.
د سولې مذاکراتو دویم پړاو چیرته ورسېد؟ اوس
متاسفانه مرحله دوم گفتگوها
په خوښنۍ سره د سولې د مذاکراتو دویم پړاو لا هم له بحران سره مخامخ دی. متاسفانه په دویم پړاو کې لا طالبان د خبرو پیلېدو ته لازم آمدګي نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې دوه ته تللی له لومړۍ ورځې بشپړ چمتووالی لري او موږ په تمه یو چې طالبان ډېر ژر د مذاکرې میز ته راشي.
ساعتی سب تاسو چې طالبان حاضر نه دي، دونه وخت تیر شونه خیر دواړو ټیمونو په چی باندې خبرې کړې دي؟
متاسفانه
وخت مدته په خوښنې سره د مذاکراتي ټیم وخت ضایع شوې دی. کومې ګټورې خبرې یا مذاکرات تر سره شوې نه دي. په لومړی ورځو کې د دواړو ټیمونو د تماس ډلو د اجنډا په اړه مقدماتي خبرې درلودې، لږه ورسره مذاکرات نه دي شوي او زموږ مذاکراتي ټیم په تمه دی. متاسفانه زموږ وخت ضایع شوې دی.
طالبانو په دې ورستیو کې ایران او روسیې ته سفرونه وکړل. آیا مذاکرات لخن سره مخامخ شوې دي؟
خب انوز
گفتنه نمیتونیم که مذاکرات تر اوسه لا ویلی نشو چې مذاکرات له کومې ستونزې سره مخامخ شوي دي، ځکه مونږ هیله لرو چې ډیر ژر مذاکرات پیل شي، اجندا چې مخکې تبادله شوی و هغه توحید شي او لوې مهمه نقطې نه بس پیل شي. خدا چې طالبان او روسیا و ایران د سفرونه وکړل دا په غوي پورې اړه لري. مونږ بشپړ چمتواله لرو او فکر کوم روسره دې زمونږ وخت د افغانستان د خلکو وخت او د مذاکره کوونکو ټیم وخت زیات ځای نه شي.
ساعتی سه په تیرو دوو هفتو کې داسې څه پیښ شوې دي چې دواړه لوري په یو بل باندې بے باور شوې دي او د سولې خبرې یو ناڅرګند حالت سره مخ دي.
خب ما هنوز بے باور هم نشودیم.
خلاص روس مونږ به باور شوي نه یو. لا روس مونږ پر سولې باور لرو. سولې د افغانستان د خلکو اړتیا ده او مونږ له ټول صداقت او جديت سره پر خبرو باندې باور لرو او د افغانستان د ستونزو حل یوازې د خبرو اترو لالارې غنو. جګړې او وسلې او زور ثابت کړي ده چې دا لار نه ده او هیڅوک نشي کولای بلورې په بشپړ توګه نابود کړي. نو مونږ په خبرو باور لرو. لا روس به باور شوي نه یو. که څه هم په هیغو چې په دې ورځو کې مقابل لورې علاقه نه لري او کوم ستونزې وګوي لري مونږ پرې نه پوهیږو.
ګشمیر خلک او چارواکي دا اوس په موقت حکومت باندې خبرې کوي. ستاسو عکس العمل څه دی؟
د موقت حکومت بس ځنې وخت ډیر زیات پر رسنیو کې مطرح کیږي. مونږ هم د رسنیو تر فشار لاندې یو. زیات پښتنې کوي فکر کوم د ملي مصالحې په عالی شورا کې زموږ موقف سوله او د ستونزو حل د مذاکراتو لالارې دی. نو موږ له طالبانو سره یو شمېر مسایل لرو. د حکومتدارۍ په اړه نظر بیلوالی لرو. د خلکو د اساسي حقونو او د دولت د رهبرۍ د ټاکلو په اړه ستونزې لرو. مونږ فکر کوو چې باید دا مسایل حل کړو. د موقت حکومت طرحه اوس له مذاکراتو سره مرسته نه کوي.
ساعتی سب د مشارکتی حکومت تر هم په یو ډول وړاندې شوې ده. آیا تاسو ورسره موافق یاستئ؟ تاسو په خپل دغه تر حل وسته ده کنا د ولسمشر غنی په شان تاسو هم د دې مخالفت کوي؟
ومن
تر هم دیدم. هو دا تر هم ولیدلی او ولستلی ده. هو ولسمشر ورسره مخالف دی خو زه مجبورم چې مخکنی خبره بیا تکرار کړم. زمونږ بازداد چې د مشارکت لپاره د لارې و نقشه باید ولرو. یو ډول تقسیم بندي مخکې له مذاکرات او وروسته له مذاکرات باندې باور لرو. فکر کوو چې له سولې څخه وروسته نظام کېدای شي د اصول او جوړښت لمخې عین نظام ونه وسی. ورسره مخالفت نه لرو خو زمونږ باس یو اساسي نقطه لري او هغه دا ده چې د موقت حکومت طرحه د انتقالي حکومت طرحه په اوس وخت کې لدې کبله منحرف کوون کړي چې مونږ لا په نورو مسایلو توافق نه دی کړی.
ساعتی صاحب د سولې مذاکراتو برخه کې ستاسو لوی تشویش او اندېښنه څه ده؟
نگرانی او تشویش
زمون لوی تشویش داده کوم بهر چ روان دی ل تهدید سره مخامخ نشي او بل لوی اندیکنه مودا ده چې د سولې مذاکرات په داس وخت کې جریان پیدا کړي چې د انسان وژنې او وینې تویدنو مخه نیول شوی وي، یعنی دواړه خواوې پر یو لن محاله اوربن توافق وکړي او په سالمه فضا کې خبرې دوام پیدا کړي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړې په جپو کې تر فشار لاندې دي، دا په دې معنی ده چې د افغانستان د خلکو وینه موږ ته زیات ارزښت لري.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباشتن ده امریکا جاغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. قدر من اوریدونکو، په داسې حال کې چې اسرائیلي چارواکو د کورونا د کووید 19 وبا په مقابل کې د خپل ټول نفوس د وقایه کولو کمپاین پیل کړی، فلسطینیان لا تر دې دمه واکسین ته منتظر دي. لا بیت المقدس څخه د امریکا جاغ د خبريالي لیندا کریستین د رپورټ خلاصه به د سید سلیمان شخص خبري.
اسرائیلی چارواکو د کورونا د کوینس او بای ویروس په مقابل کې خپل ټول خلکو ته د واکسینو د لګولو په خاطر کمپاین پیل کړی دی او ټول هاو خلکو ته د کورونا د کوینس او با ضد واکسین لګی چمبرونه لشپاړ سکال نه پورته ای. په داسې حال کې چې د ټول نفوس درېم برخه ته د کورونا ضد واکسینو لومړی ډوز لګولې ده، د اردن د سیند په لویدیځ غاړه کې او د غزه په تړنګ کې واکسینو په انتظار دي. دا فلسطین خودگردان اداره یا پی ایتا اسرائیل تر اوسه پورې صرف د کورونا ضد واکسینو 2000 ډوزا ورکړی دي. د فلسطین اداره غواړي چې تر ټولو لومړی روغتیايي کارکونکو ډاکټرانو او نرسانو ته ولګي. اسرائیل سره ژمنه کړې ده چې پراتونکو څو ورځې کې به 3000 ډوزا نور هم ورته ورسوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي هله لري چې پراتونکو دوه هفتو کې به د اسرائیل 90% خلک چې عمرې له 50 کلونو پورته ده د کورونا د کوینس ویروس په مقابل کې واکسین شي، چې په دې کې د اسرائیل او عرب وګړي او هغه فلسطینیان هم شامل دي چې په ختیځ بیت المقدس کې اوسېږي. خو برابر 15 میلیونه نور فلسطینیان چې د اردن د سیند په لویدیځ غاړه او د غزه په تړنګ کې اوسېږي تر دې د مورته واکسین دي رسول شوي. په عین وخت کې د فلسطین ادارې لروسي سره هم د روسي سخت سپورتنیک واکسینو قرارداد لاسلیک کړو. توقع وا چې 13 میاشتې ورته ورسي. د فلسطین د ادارې چارواکي وا چې د غزې د تړنګ د وګړو په اړه زیات اندېښمن دي، ځکه چې د نفوسو تراکم زیات دی او د کورونا د کوینس وبا په سرعت په خلکو کې خپریږي. د غزې د تړنګ روغتونونه دا وخت د عجل ناروغانو نه دومره ډک شوي دي چې د سقوط په حال کې دي او د نورو ناروغانو د بسترې کولو ظرفیت نه لري. 2000 ډوزا واکسین چې اسرائیلو فلسطینیانو ته سپارلی د غزې تړنګ ته رسول شوي دي. د واکسینو د اکمالولو او توزیع کولو پر دې بعد دومره غټ خلا د نړۍ یو شمیر مشران او خیریه سازمانونه اړ کړل چې د اسرائیل په حکومت باندې غوږ وکړي چې فلسطینیان دې هم وقایه کړي. په واشنگټن کې د پالیسۍ د مطالعې د څېړنیز مرکز امیر فلس بیننز د الجزیرې له تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکې کې ویل چې اسرائیل د یو اشغالګر قدرت په توګه د فلسطینیانو د روغتیا په مقابل کې مکلفیت لري. اسرائیل د جنیو د کنوانسیون د نړیوال قانون د شپږ 15 ماده لمخې قانون له مکلفیت لري چې د اشغالګر قدرت په توګه فلسطینیانو د امر روغتیا د ضرورتونو د پوره کولو لپاره ورته لازم وسایل او دوا ورسوي، خصوصا په داسې حال کې چې نړۍ اوس د دې وبا سره مخامخ ده او وقایوي تدابیر ته په بیړه ضرورت لري. خو اسرائیل دا استدلال وړاندې کوي چې د 1990 میلادي کال د اوسلو د سولې د توافقنامې له مخې فلسطینیان د خپل روغتیا مسؤلیت په خپله په غاړه لري. اسرائیل ورسره صرف مرسته کولی شي، خو په دې شرط کې وی غواړي او تر اوسه پورې فلسطینیانو د مرستې غوښتنه نه ده کړې. د اردن پادشاه ملک عبدالله تیر هفته د د نړیوال اقتصادي فورم په علي غونډه کې په خپل وینا کې ویل چې د اسرائیل خپل خیر په دې کې ده چې فلسطینیان هم د کورونا د کوینس او په مقابل کې وقایه شي. د اسرائیل د دفاع د وزیر بنی ګاټ په شمول یو شمېر لوړ پوړي اسرائیلي ماموران هم دا خبره مني چې په زرهاو فلسطینیان هر ورځ اسرائیل ته د کار او مزدورۍ لپاره راځي او په زرهاو يهودي ناقلین په لیدزه غاړه کې د فلسطینیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته څیرمه اوسیږي. نو لازم ده چې اسرائیل د فلسطینیان هم واکسین کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د کندوز د سپینزار شرکت چې د جګړو پر وخت ځینې برخې او ماشینونه تخریب شوی و بیرته فعال سو او نن د دغه فابریکې ماشینونه په ازمایشتي تولیداتو پیل وکړ. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ لري.
په کندوز کې د سپینزر فابریکا چې تقریبا 9 کاله په خوا جوړ شوی و د جګړو پر وخت ماشینونه تخریب شوی و. دغه فابریکې نن په ازمایښتي تولیداتو پیل وکړ. د فابریکې د چالانولو پر وخت د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال وویل چې د لقندوزیانو سره ژمنه کړې و چې کار به ورته کوي او نن یې د سپینزر شرکت ماشینونه فعال کړل.
سپینزر کارخانه په ورځ سره شلو کارو فعالیږي. نن الحمدلله نن امتحاني چلانی و چلانی په ډیره کامیابۍ تر سره شو او دا ماشینري په پاکستان کې خریداري شوی و. هغه مرا انتقال کړه، نصب کړه د دې فابریکې او د شرکت د ټولو کارګرانو نه چې دا ماشینري په مختلفو تاریخي دورو کې ساتلې ده. د منځه تلو مخه یې نیولې ده. د دې ټولو نه مننه کوم. د کندوز په ښار کې د ثبات او امنیت د راوستلو لپاره مو مشخص تدابیر نیولې دي.
هغه په کندوز کې د هوایي ډګر له جوړېدو وروسته د هوایي الوتنو د پیل کېدو او په دشتیرچی ولسوالۍ کې د کانال د کارونو په خاناباد کې د 10 کیلو واټه د برېښنا د بند یادونه وکړه چې کارونه یې شروع کړي دي. د سپینزر شرکت رئیس زبیح الله زاهد وویل چې د اوس لپاره دوی 45 ته کار پیدا کړي او د خامو موادو په زیاتېدو سره به په سلګونو ځوانان په دغه فابریکا کې پر کار مصروف شي.
کوم ماشینالات تاسو نه نوې نه د تیلی دانو پروسس ماشینالات دی او دا هغه د حقین سي تیلی دانې کوي لکه کنزل زغر، شرشم، پخته. هغه د حقینونو موږ مواد خریداري کوو او د هغه مواد بدلته پروسس کیږي او بیرته به غوړی وای بازار ته ارزه کیږي او نور فرعي مواد دی لکه کنجارا او پوستکس دی موږ بیرته د حقینو لپاره کومک امر سره کړی. ته دی هغه ته په ډیر ټیټ نرخ باندې هغه ورکاو. 15 ماشینه د فتن فعالیت کې دلته سه ځکه د تولیدي په سلیری ساتو کې لاستونه غوړي تولیدي.
خلک هم دغه شرکت په فعالیتو خوشاله دي. وای چې په قندوز کې د سرکونو لقیر کول ورسته دا دوهم لوی کار دی چې د قندوز خلکو ته وشو.
کله کله قندوزیان په امدی امید و چې د سپینزر تصدی فعال شي او دلته په پسلګونو وګړي راشي او کار وکړي او د خلکو مالی ستونزې رفع شي. چنن په کار باندې پایل وکړه چې دلته کنجاړه او تیل او زغر او تیل او د کنزل او تیل مختلفه برخو کې فعالیت کوي. نو دا د قندوزیان لپاره یو نیک زیره ده. تاسو به خلک پکې راجذبيږي، دلته به کارګر راځي ترسو د کندوزانو دغه بیکاری ستونزه را پشي او کله چې د بیکاری ستونزه را پښوله امنیتی ستونزه هم را کمیږي. خو غواړو چې دغه ځوانان په جنگ کې مصروف نه شي بلکې په همدغه رقم فابریکو یا همدغه رقم صنعتي ځایونو کې مصروف شي ترسو یو مړ ډوډۍ په حلال روزي خپل کورنۍ ته د پاره وګټي.
چې خان محمد احمد نو نن موږ کندوزان په دغه باندې ویار کوو چې زموږ د دوه د فابریکا چې د پالیت ولیدلې او هغه نن ورته په کار آغاز وکړي. دغه څخه به موږ د قانونو ته چګیت ورکوله، پخته مون ورکول، موږ پخته په ټوله دنیا ته تل او دلته به تقریبا په حدود 4-5000 نفر کارګرو کار کوي. نو موږ د قندوزیان نن واقعت په دې باندې ویار کوو.
د سپینزر فابریکا په تیرو جګړو کې زیانمنه شوی، خو ځینې ماشینونه یې د پخوانیو کاریګرو او تخنیکی ډلې لخوا فعال ساتل شوی وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.